روم جوزا مراسم یاد بود احمد زاهر برگزار می شود.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کوو. د اسرائیل پوز وای نن یک شنبه په ایران کې ګڼ شمیر هدفونه په نښه کړی دي. په دغو هدفونو کې د دفاع وزارت ودانۍ او د ایران د اټومي وسلو اړوند هدفونه شامل دي. له دې سره هماله د ایران تسنیم خبری اژانس د یک شنبه په سهار راپور ورکړی چې د ایران د دفاع وزارت ودانۍ او د دغه وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څانګه د تهران په شمال کې تر برید لاندې راغلي. د تیلو په زیرمو کې هم د 14 راپورونه ورکل شوي. د تسنیم د ادعا له مخې دغه برید کې یوازې د دفاع وزارت یوه اداري ودانۍ سرسري زیانمنه شوې. خو د اسرائیل پوځ ویلي د ایران د دفاع وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څانګه یې د دې لپاره په نښه کړې چې د ادعا له مخې یې اټومي وسلو ته د ایران د رسېدو چارې پکې مخته تللې او داسې ځای و چې ایران خپل اټومي آرشیف هلته پټ کړی و. په ایران باندې د اسرائیلو په نننیو بریدونو کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. بل لور ته ایران هم د یک شنبې په سهار په اسرائیلو باندې د توغندیو تازه بریدونه بیا پیل کړل. د اسرائیل او ایران ترمنځ د جګړې جزئیات وروسته په خبرونه کې درسره شریک کړو. راپورونه وایي چې پاکستان په تیرو څو ورځو کې دوه افغان خبریالان افغانستان ته ډیپورت کړي دي. پاکستانی خبریالانو له هغې ډلې آزاد خبریال طاهر خان د شنبې په ورځ تر خپل اکس پاڼه د چارواکو په حواله ویلي نصیر احمد بهروز او زکی صفائی د هغوی د ویزو د نه تمدید له کبله لومړی نیول شوي او بیا اخراج شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام په نوم یوې کمیټې هم تیره شپه د خبریالانو د اخراج خبر په خپل اکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپور کړی دی. خبر کې راغلی چې نصیر احمد بهروز په حاجی کمپ کې له یوې اونۍ توقیف وروسته پرون شنبه ډیپورت شو او زکی صفائی څو ورځې مخکې. خبریالانو د پاکستان له چارواکو او د خبریالانو د ملاتړ له کمیټو غوښتي چې په اسلام آباد کې د هغو افغان خبریالانو ستونزو ته پام وکړي چې درېمو هیوادونو ته د تګ په تمه دي. د امریکا په ګڼ شمیر ښارونو کې پرون شنبه هم مظاهرې روانې وې. د اسوشیتد پریس خبری اژانس د راپور له مخې مظاهره چانو د استبداد ضد او د ډیموکراسۍ او د کډوالو د حقونو په ملاتړ شعارونه ورکول. امریکایي چارواکو له مظاهره چانو څخه د آرامۍ غوښتنه کړې او ویلي دي چې تاوتریخوالی هیڅ د زغملو نه دی. په لاس انجلس کې چې د لومړي ځل لپاره تیر اونۍ دغه اعتراضونه وپارېدل د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ خوډاب شوی او پولیسو له اوښکې بهوونکي ګاز او نورو وسیلو کار اخیستی دی. دغه مظاهرې وروسته تر هغې وپارېده چې د ګمرک او کډوالۍ پولیسو د لاس انجلس په لاتین میشته سیمه کې پر کډوالو چاپې ووهلې. چارواکي وایي د چاپو هدف یې د غیر قانوني کډوالو نیول او د هغوی اخراجول دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل هیواد پوځیان د نړۍ تر ټولو پیاوړي ځمکني ځواکونه وبلل او د هغوی لاسته راوړنې وستایلې. ترامپ پرون شنبه په واشنگټن کې د خپل پوځ د جوړولو د 250 کلیزې مراسم ته وویل چې ځواکونه د افغانستان په ګډون بیلابیلو سیمو کې لاسته راوړنې لري او ځلیدلې دي. د دغو مراسمو پر مهال ځانګړي پوځي نندارې هم ترسره شوې. د راپورونو له مخې امریکا 2.6 میلیونه پوځیان لري. دغه مراسم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د زیږیدو له 90مې کلیزې سره هم مهاله نیول شوي. ټرمپ ویلي د روسیې ولسمشر د کلیزې د مبارکۍ په پار پرون ورسره ټلیفوني خبرې کړي خو په خبره یې تر ډیره د ایران پر وضعیت غږېدلې دي. دا وو خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه او نور راپورونه ولولئ زموږ ویب پاڼې ته سر ورخکاره کړئ. آدرس دی azadiradio.com. اسرائیل او ایران نن یک شنبه یو پر بل تازه بریدونه کړي. اسرائیل د ایران د دفاع وزارت ودانۍ وشتلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وی افغانستان سره د امریکا د مرستو له بندیدو وروسته سلګونه روغتیایي مرکزونه تړل یا ټکنی شوي.
مونږ هم لګړنو روغتیایي خدماتو څخه بې برخې وو او لګړنو ستونزو سره مخ یو. د سي تعمیل مسؤلینو اعلان وکړ چې په دغه اړوند کاریو کې مونږ لپاره یو جامع روغتیایي خدماتو مرکز جوړ کړي.
پاکستان کې نږدې 2 لک افغان ماشومان له زده کړو محروم شوي.
تقریبا 80% افغان مهاجر ماشومان په پاکستان کې مکتبونو ته لاسرسی نه لري. دغه پاتې 40% ماشومان هم چې لاسرسی لري دوی هم ټول شخصي مکتبونو ته ځي.
پرون د احمد ظاهر د زوکړې ورځ وه. هغه افغان هنرمند چې خپله نشته خو غږ لا هم په کور دننه او بهر کې پراخ مینوال لري. نو راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. رازو د دې خبری مجلې د سر راپور ته او پایل هم د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې له وروستیو جزئیاتو کوو. د اسرائیل پوځ وایي نن یک شنبه په ایران کې ګڼ شمېر هدفونه په نښه کړي دي. په دغو هدفونو کې د دفاع وزارت ودانۍ او د ایران د اټومي وسلو اړوند هدفونه شامل دي. له دې سره هممهاله د ایران تسنیم خبری اژانس د یک شنبه په سهار راپور ورکړی چې د ایران د دفاع وزارت ودانۍ او د دغه وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څانګه د تهران په شمال کې تر برید لاندې راغلي. د تسنیم د ادعا له مخې د غبرید کې یوازې د دفاع وزارت یو اداري ودانۍ سرسري زیانمنه شوې ده. خو د اسرائیل پوځ ویلي د ایران د دفاع وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څانګه یې د دې لپاره په نښه کړې چې د ادعا له مخې اټومي وسلو ته د ایران د رسیدو چارې پکې مخته تللې او داسې ځای و چې ایران خپل اټومي آرشیف هلته پټ کړی و. په ایران باندې د اسرائیلو په نننیو بریدونو کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. بل ورته ایران هم نن یک شنبه په اسرائیلو باندې د توغندیو تازه بریدونه پیل کړي. د اسرائیلو پوځ د یک شنبه په سهار وختي راپور ورکړ چې دوی له ایران څخه د توغندیو نوې څپه کشف کړي او له خلکو یې وغوښتل چې پناه واخلي. اسوسییټډ پریس د اسرائیلو د بیړنیو چارو د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې په نننیو بریدونو کې چې په واستوګنیزه ودانۍ باندې شوی په اسرائیلو کې 4 کسان وژل شوی. په اسرائیلو باندې د ایران د بریدونو له نوې څپې وروسته سپاه پاسداران انقلاب ګواښ وکړ چې که اسرائیل خپل بریدونو ته دوام ورکړي نو تهران به په پراخه کچه ځواب ووایي. د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه داسې مهال پیل شوې چې له تیرو 2 اونیو راهیسې د امریکا او ایران مرکچان یو اټومي تړون ته د رسیدو هڅه کوي. ایران اوس د اټومي خبرو دوام نه توجیه کیدونکی کار بللی دی. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د شنبه په ورځ د اروپایي ټولنې له لوړ پوړي ډیپلوماټ کایا کالاش سره په ټلیفوني اړیکه کې وویل چې د اسرائیلو له بریدونو وروسته اټومي خبرې اترې نه توجیه کیدونکې دي. په یو بیان کې چې دولتي ایرنا خبری اژانس لخوا خپور شوی عراقچی وویل چې د هغه په هیواد باندې د اسرائیلو بریدونه د هغه په نظر د واشنگتن د ملاتړ مستقیمه پایله ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ له ایران څخه وغوښتل چې خپل اټومي پروګرام په اړه له واشنگتن سره یوې موافقې ته ورسیږي. د ولسمشر ترامپ د ادارې د دوهمې دورې له پیل راهیسې متحده ایالات او ایران د نوي اټومي تړون لپاره هڅه کوي او 15 پړاو خبرې کړي خو تر اوسه کومې پایلې ته نه دی رسیدلې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان او یوې همکارې ادارې اعلان کړی چې د امریکا د مرستو له کمیدو او بندېدو وروسته په افغانستان کې 422 روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم فعالیتونه ټکنی شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې روغتیایي مرکزونو ته دا مهال هغه سې پاملرنه نه کیږي لکه پخوا چې وه او دوی له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکو و چې په خپل سیمه کې د روغتیایي اسانتیاو او مرکزونو له نشتوالي شکایت کوي. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سیاسي رادیو سره خبرو کې وویل روغتیایي کلینیک ترې ډیر لرې دی چې له امله یې ځایي خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
موږ هم له ګڼو روغتیایي خدماتو څخه بې برخې وو او له ګڼو ستونزو سره مخ وو. د سي تعمیل له مسؤلینو او همدارنګه مسؤل دویم مسؤل څخه مو هیله ده چې په دغه اړوند کاري وکړي موږ لپاره یو جامع روغتیایي خدماتو مرکز جوړ کړي تر څو د مور او ماشوم د صحت لپاره ناخه خدمت وشي.
په هرات ولایت کې د یوې خیریه مؤسسې یو کارکوونکی هم وایي چې د دې ولایت خلک هم روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
اکثریت مناطق دور و نزدیک ولایت هرات تنها ولسوالی ها نیست، حتی در نواحی
د هرات ولایت په اکثرو لرو پراتو او نږدې سیمو کې نه یوازې په ولسوالیو کې بلکې آن په خاري سیمو کې خلک په ځانګړې توګه شپې ورکوونکي او امیدواره مېرمنې او هغه کسان چې د وروستیو پیښو وچکالۍ او کډوالۍ له امله اغېزمن شوي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. هغه ډول چې پخوا اسانتیا وي نړیوالو سازمانونو لکه WHO او نورو ادارو د روغتیایي سکتور بودیجه درلوده اوس ټول قطع شوي دي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو له نشتوالي داسې وخت شکایت کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د روغتیا نړیوال کلسټر په خپل نوی راپور کې ټینګار کړی چې د متحدو ایالاتو د مالی مرستو ځنډولو له امله د افغانستان په 150 ولایتونو کې 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډیدلي او یا تړل شوي دي. د دې راپور له مخې د دغه هیواد شاوخوا 3,80,000 وګړي له دې ځنډیدو اغېزمن شوي دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د ختیځ په کچه د 80 مرکزونو، په جنوب ختیځ کې د 20 مرکزونو، په مرکزي لوړو سیمو دایکوندي او بامیانو کې د 12 مرکزونو، په شمال ختیځ کې د 12 مرکزونو، په شمال کې د 9 په لویدیځ کې د 20 مرکزونو، په جنوب کې د 14 مرکزونو او په کابل، لوګر او میدان وردګو کې بیا د 11 مرکزونو فعالیتونه ځنډول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې چې له 2 نړیوالو سازمانونو جوړه شبکه ده په خپل راپور کې زیاته کړې چې د امریکا د حکومت لخوا افغانستان ته د بشري مرستو د بشپړ ځنډولو اړوند فرمان د خلکو په ځانګړي ډول پر زیانګالو قشرونو اړینو او ځوان ژغورونکو روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې پراخې منفي اغیزې کړې دي. د پریکړه د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا په جنوري میاشت کې د ټولو بهرنیو مرستو د ځنډولو اجرایي فرمان له صادرولو وروسته وسوه. نوموړي هغه وخت وویل چې د دې مرستو بیوکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان روغتیایي سیستم د لسیزو جګړو له امله کمزوری شوی او اوس د امریکا د مالی مرستو له ځنډولو وروسته له سخت ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA هم د جوزا میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله به په افغانستان کې شاوخوا 6,300,000 خلک په ځانګړې توګه ښځې او نجونې بنسټیزو او حیاتي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی بې برخې سي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې که د بودیجې کمښت دوام ومومي د 2015 کال تر پایه به په افغانستان کې له 1900 ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل سي.
د ملګرو ملتونو د سیمه ایزو کډوالو د غبرګون پلان یا PRP وایي چې نږدې 200,000 افغان ماشومان او تنکي ځوانان په ځانګړي ډول نجونې په پاکستان کې له زده کړو بې برخې دي. دغلته د کډوالو فعالان هم د ستونزو تاییدوي او وایي چې د کډوالو له ډلې ګڼ شمېر له تعلیمه بې برخې او هغه محدود شمېر هم چې تعلیم ته لاسرسی لري هغوی د زده کړو لپاره پیسې لګوي. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې لښبګمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر وړاندې د زده کړو محدودیت لا هم په خپل ځای دی. د سیمه ییزو کډوالو د غبرګون پلان RRP ویلي په گاونډي پاکستان کې شاوخوا 1,94,000 افغان ماشومان او تنکي ځوانان په ځانګړي ډول نجونې لا هم له زده کړو بې برخې دي. د دغه پلان په لسمخیز راپور کې چې جمعه د جون 14مه د ریلیف په یو پاڼه خبر شوی په کې راغلی چې د افغان ماشومان په پاکستان کې د زده کړو لپاره لازم اسناد نه لري او په دې برخه کې دوی د بودیجې له کمښت سره مخ دي. په راپور کې خبرداري ورکول شوی چې که دا حالت په عمومي ډول د افغان ماشومان او تنکی ځوانانو د زده کړو مخه نیسي او راتلونکي له خطر سره مخ کوي. د سیمه ایزو کډوالو د غبرګون پلان RRP د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یونیسف، سیف د چرلینډ او د زده کړو د بنسټونو سره په همغږي پر مخ وړل کیږي او هدف یې د کډوالو د زده کړو او نورو اړتیاوو پوره کول دي. دغه پلان ټینګار کوي چې کچېرې سمدستي او دوامداره پانګونه ونه شي نو د افغان ماشومانو یو بشپړ نسل به د زده کړو په ګډون له هغه فرصتونو بې برخې شي چې لامل یې کولی شي له بې ځایه کېدو وروسته خپل راتلونکی جوړ کړي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغاني کورنۍ بیا وایي د اسنادو د نه لرلو تر څنګ د دوی ګڼې اقتصادي ستونزې اجازه نه ورکوي چې ماشومان یې په خصوصي ښوونځیو کې داخل کړي. د کابل اوسیدونکو تولا چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ مخکې په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکي وایي پاکستان ته د خپلو زده کړو د بشپړېدو لپاره لاړه خو د زده کړو د بشپړتیا هیله یې لا هم همداسې هیله پاتې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د لسم ټولګي زده کوونکي وم طالبانو زموږ پر وړاندې ښوونځي وتړل. دلته پاکستان ته کډوال شو. دلته افغانان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د ویزو ستونزه، د پولیسو د نیولو او د ریپورټ ستونزه. زه خپل دلته له زده کړو محروم یم ځکه موږ دلته د مالي ستونزو تر څنګ ګڼې نورې ستونزې لرو.
د څلور اولادونو مور یاسمین نبی زاده چې دا هم په اسلام آباد کې میشته ده وایي نه یوازې اقتصادي ستونزې د اولادونو د زده کړو مخه نیولې بلکې د ویزو نشتون هغه څه دي چې په ډېری خصوصي ښوونځیو کې د افغان ماشومانو په وړاندې د زده کړو دروازې بندې کړي. نوموړي وایي آن په یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې له ویزې سره سره افغان ماشومانو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي.
په پاکستان کې افغان نجونې او هلکان د زده کړو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي ځکه دوی په خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو مالي امکانات نه لري او آن
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین هم وایي چې د غلطه میشت پسلو کې شاوخوا 80% افغان ماشومان له زده کړو محروم دي. د دې شورا مسؤل میوان عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 80% افغان مهاجر ماشومان په پاکستان کې مکتبونو ته لاسرسی نه لري. دغه پاتې 40% ماشومان هم چې لاسرسی لري دوی هم ټول شخصي مکتبونو ته ځي. په دولتي مکتبو کې افغان ماشومان لپاره اجازه نشته چې درس ووایي او د مهاجرینو اقتصاد هم اجازه نه کوي چې خپل ماشومان په مکتب کې شامل کاندي. په شخصي مکتبونو کې او فیس یې ورکاندي او د اکثرا ماشومان چې درس نه وایي دا اکثرا جنکۍ دي.
د سیمایزو کډوالو د غبرګون پلان RRP وای دغه پروګرام په ترڅ کې په 2024 کال کې شاوخوا 1,02,000 افغان ماشومان چې لنیمایي زیاتې انجونې دي په رسمي او غیر رسمي ښوونیزو مرکزونو کې شامل کړي. خو په دغه راپور کې راغلي چې د بودیجې د کمښت له امله تقاضا ډېره ولا هم ډېر ستونزې پر خپل ځای پاتې دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې لشپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی. ډېری افغاني کورنۍ د خپلو لوڼو او خویندو د زده کړو د بشپړېدو په هدف ګاونډي پاکستان ته تللي. داسې مهال چې پاکستان په دې وروستیو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او د دې هېواد کورنیو چارو وزارت ویلي چې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې له 2,60,000 ډېر افغانان ایستل شوي. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د دې هېواد کورنیو چارو وزارت 13 اونۍ وویل له هغه وخت تر اوسه له 1,000,000 ډېر بې اسناد او افغان تابعیت لرونکي افغان کډوال له دې هېواده ایستل شوي او دا پروسه په چټکۍ روانه ده.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د خوست اوسیدونکو د دې ولایت په بیلابیلو شنو ځنګلیزو او سړو سیمو کې د تفریح او ساتري لپاره د سانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دغه غوښتنه په داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په خوست، پکتیا او د غراس ختیځو او شمالي ولایتونو کې میله ځایونو ته د ځوانانو تګ زیات شوی دی. تفصیل له نجیب الله الخیلاور.
د خوست او شمیر اوسیدونکو وایي د هر کس د رواني سکون، د اړیکو د پراختوب او بوختیا او د خصم بالغت لپاره سیاحت او تفریح وړتیا د زیاتوي اوس دوی هم د اړتپام ډیر شوی دی. دوی وای د خلکو اقتصاد کمزور دی او دومره امکانات نه لري چې د سیاحت او تفریح لپاره لری سیمو او نور ولایتونو ته ولاړ شي. نو په کار ده چې دوی ته په نږدې سیمو کې تفریزایونه جوړ شي. یو تن خوستی ځوان اکرام الله زرګر دا غوښتنه مشال رادیو سره په دې توګه شریک کړه.
کچېره موږ تاسو بلا بلا زینت وګرځو د خوستوالو او د لوی پکتیا خلکو هغه مینه وګورو او د چکر ته د غوې تللو وګورو نو دا موږ ته په دې دلالت کوي چې له چکر سره مینه لري بلا بلا ته غواړي لاړ شي، تفریح وکړي، منظرې وکړي، کچېره په دغه سیزن باندې سرمایه گذاري وکړي، نو دغه به دوی ګټې ولري. لومړی ګټه به دا وي چې دولت لپاره به عواید جمع شوي، همدا ډول د خوستوالو او د نورو خلکو لپاره به د تفریح سفر لپاره زمینه برابر شي.
خوستی ځوانان او اوسیدونکي سیاحت او تفریح د هغو خلکو لپاره ډیره مهمه واړینه ګڼي چې هغوی دوامدار کاروبار کوي او له فکري او فزیکي ستومانۍ سره مخامخېږي. د خوست یو بل اوسیدونکي فیض الله مسرور وویل
سیاحت د هغو خلکو لپاره ډیر مهم دی چې دوی کاروباري خلک وي او هغوی بیا بالخصوص ډیر خوند د سیاحت څخه اخلي، او د حکومت څخه هم خیله دا ده چې د سیاحتي ځایونو ته دوی ډیره پاملرنه وکړي.
د خوست د دخیو په سیمه کې د ځوانو فعالانو په هڅه د یاد سیمې په غرونو او غونډیو کې د بادامو یو شمېر ونې کېنول شوي چې د اقتصادي ګټې په خوا کې د تفریح لپاره هم د نورو سیمو د خلکو پام خپل کړی دی.
زما نوم فرهد الله مسخرنی، د خوست ولایت د دخیو کلي اوسیدونکی یم. بل حال چې اوس وخت کې ډېری خوستوالو توجه ماته ده، د خوست ولایت دخیو کلي بادام باغ په نامه سیما دا تقریبا چې تر لاسو زر پورې شلو زر پورې بادام او نیالګي پکې کېنول شوي، او ډیری خلک هلته د تفریح لپاره راځي. له دولت څخه هم غوښتنه کوو چې داسې سهو ته دی توجه وکړي تر څو دولت هم عواید جمع شوي، او د خوستوالو د ضعیف اقتصاد په خاطر هم د تفریح ځایونه هم ډېر شوي وي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي چې د خوست په بیلابیلو سیمو کې شنې او تفریحي سیمې شته، او دوی په اوږده مهال کې له خصوصي سکتور سره په ګډه هلته د سیاحت او تفریح لپاره د اسانتیاو د برابرولو پلان لري. د اطلاعات او کلتور ریاست استازي سبحان الله زموئل
د همغه د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سلګرۍ صنعت ډېر په چټکۍ پرمختګ کوي. تاسو ګورئ چې زموږ ګڼ هیوادوال د تڼیو ادمد غلام خان د زمیدان سوباریو باک او ځینو نورو سیمو ته ځي. موږ په اوږدمهاله کې دا پلان لرو چې په یادو سیمو کې ځینې ځایونه د خصوصي سکتور سره په ګډه په بشپړو سیاحتي سیمو بدل کړو. په دې سره به هم حکومت دایمي عواید ترلاسه کوي، او هم به خوستیان د سیاحت لپاره نږدې او اساسي ځایونه او پارکونه ولري.
په افغانستان کې په خو خلک د سیاحت، تفریح، میلو او زیارتونو لپاره سلګونه کیلومتر لري سیمو ته تلل، چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د ژورو سیاسي بدلونونو او اوږدو جګړو په پیلېدو سره تر ډیره دا بهیر ټکنی شو، او ډیری افغانانو په داخل کې تر لرو ځایونو د ګرځېدلو فرصت له لاسه ورکړ. خو اوس یو ځل بیا د یوې بلې سیمې د کتلو او سیلګیرۍ لپاره د یو شمېر افغانانو تګ راتګ ډیر شوی دی.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم درته دالرو چې پرون د خبرګولی یا جوزا څلوروشتمه د افغان مشهور سندرغاړي احمد ظاهر د زوکړې لورځ سره برابر و. هغه په همدې نیټه د دردرس کلنې په عمر د ژوند پور پرې کړ. که څه هم د احمد ظاهر لمرګ لسیزي اوړي، خو د لوړې هنري وړتیا او ذوق لامله چې درلودې لا هم خلک هغه اوري او خوښوي. هغه نه یوازې په افغانستان بلکې په سیمه کې هم خپل مینوال لري.
امروز با شنیدن آهنگ و صدای دلنشین احمد ظاهر گریه می کنم، باعث میشه که آرامش پیدا کنم.
للوړ زده کړو را ګرځول شوی یو افغان انجلۍ و چې وای د احمد ظاهر سندرې اوري، او د طالبانو د حکومت لخوا پر نجونو لګول شوی محدودیتونه ژاړي. دا چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله اینو په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
وختي آهنګ های احمد ظاهر
کله شي د احمد ظاهر سندرې اورم فکر کوم چې هغه هم اسما هم نسل دی، او د سندرو اوریدلې اسما زه نه رموي. خصوصا د څلور کال چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی او ټولې خوخي او هیلی لنجونو خوز و خیستی دی، واقعا شد احمد ظاهر خیق تلبات دی.
رقل شراب دسرو لبان و سنم، رقل شراب دسرو لبان و سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا
احمد ظاهر هغه افغان سندرغاړی چې لمرګ یې د لسیزو په تیریدو سره هم د هغه لوړ هنري وړتیا او ذوق له امله چې درلود یې لا یې هم خلک اوري او خوښوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګولی دی، خو د احمد ظاهر مینوال وایي په پټه یې اوري. په کابل ښار کې د یو ټکسي چلوونکي امید محمدي ازادي راډیو ته وویل
در افغانستان موسیقی بند شده و
په افغانستان کې موسیقي بند شوی او ان موټر کې هم اجازه نه ورکوي چې وایو خو زه خپل دغه علاقې له امله چې احمد ظاهر سره لرم یو فلاش لرم چې موټر کې څوک نه وي یا مې دوستان وي او رمې او ورنخ پند اخلم
همیشه ګوش میکنم او واقعا لذت بخش است
ناراضی جانان ز ما جانم ز ما رودیو خوابس کر کے زگا خوب میں دے چشمان ز ما
احمد ظاهر چې د افغانستان د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی و د 1915 لمریز کال د جوزا په 24مه زیږیدلی او د 1915 لمریز کال په همدې نیټه په سالنګ کې ظاهرا په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. هغه د کابل په شهدای صالحین کې ښخ دی. طالبانو یې د خپلې لومړۍ واکمنۍ پر مهال په 1915 لمریز کال کې قبر هم وران کړی و، خو کله چې دا واکمنۍ سقوط شوه د مینهوالو بیرته ورغوه. احمد ظاهر له دې شو زیات د سندرو البومونه لري او په ټوله کې د سندرو شمیر یې 410 ته رسیږي. دا سندرې ډیری په دوو رسمي ژبو دري او پښتو دي، خو ویل کېږي چې په اردو او انګلیسي ژبې هم سندرې ویلې دي. یو شمیر افغان شاعران له دې ډلې وهاب مجیر د احمد ظاهر د محبوبیت او بریا یو راز سندرو ته د شعرونو په انتخاب کې د هغه د قد بولي.
زنده یاد احمد ظاهر. یکی از
احمد ظاهر د هغو افغان سندرغارو له ډلې و چې شعر ته یې بې حده اهمیت ورکوو. مونږ کولی شو په زغرده ووایو چې د احمد ظاهر د تلپاتې کېدو له رازونو یو راز یې په شعرونو کې د ده دقت او وسواس و.
دقت او وسواس در انتخاب شعر داشته.
احمد ظاهر یوازې په افغانستان کې نه بلکې د افغانستان بهر هم ګڼ مینهوال لري. یوې تاجکي سندرغاړې پروین احمدیار وړم کال د احمد ظاهر په تلین کې ازادي راډیو ته ویلي وه هر کال یې په هیواد کې د غبرګولي په 24مه د احمد ظاهر د یاد مراسم ترسره کیږي.
در تپاخم یار زم در سرا خانه دوران شجوری یار زم در سرا خانه دوران شجوری او بدر تاوڑم صاب در تپاخم یار زم در سرا خانه دوران شجوری ویشتل قبل سن سنگار مینا جوگی او بدر تراؤڑم ساپ در تپاخم یار زم در سرا خانه دوران شجوگی او بدر تراؤڑم ساپ در تپاخم یار زم در سرا خانه دوران شجوگی
کگوتے راکنا دیوال سرئی کگوتے راکنا لاد خط گرد بیا بجڑکلی دیوالو نو چگی او بغیر ناوڑا صاحب بغیر تباہو گرزم در سرا خانه دوران شجوگی گرزم در سرا خانه دوران شجوگی
ازادي راديو تلرويش ساعتها لتاسو سرده
ده ازادي ملما
طارق وزير ملما ده دخوست ده هم لیکوال ده هم مدني فعال وزير سب که لرادیو د وزیر خطاب درته کوم نو وار لوره ممکن دا ازادي رادیو اوریدونکو فکر وکړي چې زله د څه سره خبرې کوم چې وزارت تر سره د همدا سره کنه ده
سلام علیکم سر تاسو ته د دې رادیو ټولو قدر من اوریدونکو ته وایو چې خو نه ز په قوم وزیر یم او د مو د کورنۍ تخلص ده الله خو ځوانان
وزارت علاوه شته دا تخلص تاسو په خپل په ځاني شې ده او کنه د څنګه تاسو ویل چې د کورنۍ تخلص
نه دا خو د کورنۍ تخلص ته د قوم ده نو ما به تر وګړل چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کوم کني تر وانه د قومي تخلصونو سره خپل ډیر جوړم نه یم کنه زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي هغه ډول چې څوک مثلا خپل شخصیت سره خپل فکر سره خپل راتلونکي سره حتی مناسب غني نو هغه سی بس وي خو زیر وخت بیا کله کله زین انتخابونه ګټور وي موږ دلته خوست کې اوسې کو دلته وزیر نشته نو دا تخلص داسې قومي تخلص نه چې مثلا ډیر عام اوسې کې دلته نو یو څه هغه متفاوت واره کښته نو ځکه مې انداغ ورکړه د کورنۍ تخلص د پیژندنې په ډېر ځ فکر کوم نور تخلصون ته دار ته کاره شو
که تعلیم تراشم د کابل د شونې روزنې په انتون مو خپل خوشاله چې ول وست ک ورته کامیاب شو
نه ما خو شوق الاول وروپهن سره و زه خپل فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره ده چې هغه څه انتخاب کو چې خوخیږي مو نه په یګم یو چیرته ملوستي و چې هغه وخت خپل کار کې خپل مسلک کې راحت یو کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدل کو مثلا علاقه او ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي تکلیف نه احساسوي یعنی د خوند لپاره کوي او کله چې هغه شاید په کار بدل کی نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي هم هدف نه لاسته راوړلی شي هم ستړی بنوي اوس کوم مسلک دی نه خوږي او کې لګي دا د انسان د ستړیا لامل کیږي د مشوند به خوندای سره هم مخ کیږي نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې زده ادبیات یو ځکهون کې مو خوږي می چې ادبیات ولورم مطالعه کې وکم خو به د مسلک لپاره روانه ډیره راته کار شو یعنی زمي چې په کومه مسایلو کې ولید نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو به تر شاعر ته امداد او زو دالو سلیکشن هغه د بودیزم په دین کې یو استلا د دوی د ډرما خبره کوي چې څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او دغه مطابق ولاړ شي کله خپل ډرما خلاف زی د خلک تنګیږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي ترلاسه کوي په ډول به نه کیږي نو ما تخپل ډرما اروپانه کارا شو چې مثلا دی یو شار ونی سنځي ور حل کما له خلک سره خبري وکما یا پم دې برخه کې تدریس وکم نو زکه د غیز د کون کما او کنکور کې هم انځو وړ انتخابونه دی اروا په هني کړیو لکه بل پانتون نیولې به تر ننګرهار هرات بلخ پټولو کې هغه مبخ پایدار او هغه ول انتخاب چې د قبل پانتونو هغه ته کامیاب شو دریم سیمستر روان
دریم سیمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسیدلې ده نو د پښیمانی قصه لا معلومه نه ده کنه او لیکن څه فکر کوي پښیمانه به نشي
نه نه فکر نه کوم چې پښیمانه دي شم ځکه دا خداستا چې دغه د مسلک انتخاب خاصتن د تعلیم په برخه کې دا د ټول ژوند مساله ده نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډیر دقیق اوسيږي لکه دا خو د هغه د توکل غوندي باید نیوي کنه ډیر باید انسان دقیق وي ځکه چې یو پانځل ولې نو ټول عمر پام دی شي کې مخې ټول عمر پام دی کې کار کوي لکه نن د وده په څیر دی اوس مثلا د وده انتخاب کوي خو یو شپتاویا کال دی له یو کس سره تیر وي یو په داسې کلتوري ټولنه کې نو دا هم داسې ده نو ما خپل ډیر فکر کوم چې مخکې لمخکې مې ځینې کتابونه پیول وسل مثلا زه خو ځان واز مې کولای شم نه شم کولای سر مې ورکې خلاصيږي نه خلاصيږي نو بل دغه د خوانځي د کتابونو د نصاب وسونه دا چې ډیر دي دا شای ځانمن دی خو به ګټه ده چې انسان ځان ته ازمېل شي چې اوس د کوم مضمون زما خزد کیږي هغه ټول کې چې ما ځان ازمېلای په خپل مطالعه کې زه فکر کوم چې ارو په اړه ډیر خلاص تل شم او بل دا چې د ادبیاتو د ذوقې په ایسم لا په دغه ورو په نه چې د ادبیاتو ډیر نه لري کیږي اس په انجنیری ته سم د ادبیاتو ډیر لري کیږي ولې ورو په نه خپل زه فکر کوم چې د ادبیاتو سره ډیر اړیکه لري هغه ته مخول شو چې په ادبیاتو کې ورو په نه چېړنی وکړو یعنی خپل د ادبیات دی و انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطفو د احساساتو بیان دی نو کیږي لکه مثلا موږ وړو چې د مهاجرت په اړه یو تیړنه کوو چې رواني غیزي په یو چات سړي او کولای شي د استاد صدیق پسرلی په شاعرۍ کې دا شته بالکل پیدا کوو دا ډېخي ډېر ده یا مثلا یو فلسفي دی یو خيار او دی یو انسان رواني حالت شي وي څومره تر زوريږي اوس کوه خو لازم هم د خولي او زورم ده د اشرف مفتون یا د غني په شاعرۍ کې هغه شی مندل کیږي مثلا دغه د جوهر افغان خبره یا د ډار او د استراب خبره دا مو اخیدیر د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولای شو مندلې شو او پغې کې یا ډېر په خړډول سره د شای مطرح کیږي چې مثلا دی یو ناروغ په دې وخت رواني حالت شي او دا په شعر کې وړاندې کولای شو نو نور ډېر شان مندلې شو ځکه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وي نو هغه دی ورو په نيز لیکنه سره چې ملګری کم نو ځین ملګری ته وایي دا ډېر ښه راځي ځکه دا بیت او شعر نسبتا دې خبرو ته ډېر ښه لګيږي نو کبیا تشریح هم شي دا لا خوند ورکیږي نو زه فکر کوم ورو په نه ملي ادبیا ته هم نه لري کوي او ور باندې نه پښیمانه کیږم او کری سانی به ما فکر کړی او زه فکر کوم چې ډیره ښه ده ټول نړۍ کې ورته ضرورت دی او بل هغه خلک چې په دې برخه کې اوه لري یا لوستي د لغوي سره مې مشوره کړی ده نو دلته کم هم ده او دا شی چې کم دی ارزښت خپل نور هم زیات دی کنه یو نیم شای ډیر هم شي اگر ارزښت یې رقمیږي نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډیر دی
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډیره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن بي ممکن دی چې زموږ په ګران هواد کې کړي فکر تکړه اکثر زکون کې چې په دولسم صنف کې دي دې برخه ته پام نه کوي څنګه هم دا سینه ده یعنی یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څنګه
او نه نه زه خو بیا دلته نه کافي کیږم هغه د ادبیات په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کې ډېر ښه یاندای ولې دیو چا ګډه نشي ورمړولې او شاعر باید کار وکړي یو لیکوال باید کار وکړي د خپل ژوند په خاطر نو کوم که فقط زو پالو زو بیا یو څنګه دې کپامې سلای وې د مړی ګډه خبرې هم دي اوس که مثلا ته د خړول لپاره څنګه لري دا ممکن نه ده اول خو هغه د ژوند لمړني ضرورتونه پوره کوي نو کری سات په پام کې نیول ډیر لازم دي او کله کله داسې کیږي مثلا یو څو بل کاروبار لري او یو څه زوکیز د کوي دا ممکن ده ښه خبره ده او که پام دې بس لکه کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي نو په افغانستان کې اوس ځنه شاین دي کری سات ډیر ده او خاصا اوس د نوې ټکنالوژي پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه لمنځه ولاړ شي ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي ولی نړۍ کې ورس په لمنځه تلونکي دي نو هر څوک چې هر په ځین دي خبروي او غواړي چې پام دې کې کار وکړي کری سات باید وسنجوي مخبره راتلونکي کې څوره ملي ګټه ترې لاسته راوړل شي هغه باندې خپل ژوند سره تر سوال شي کنه به هواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي سویا په نظر کې ونیسي حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونیسي که اوس نړیوال ارزښت ولري نور هیوادونه کې هم تکول شي چې هغه سویا ته ځان د برابرولو لاته وکړي او بیا انسان نه بیکاره کیږي.
کراشم لیکوالی ته څه لیکوالی ته حسولی است؟
لیکوالی خو ډېر لوی نوم دی او وبېغه د شاګردانو په صف کې راشم. خو ځینې شیان د انسان هغه دام کوم ذوق دی کنه. زه دغه څوک رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم. سره له دې چې مسئله مې مستونزې مې او اقتصادي ډول مې څه اړتیا ورته نه لرم او د ژوند ډېر کم اقتصادي اړتیا مې هم نشي پوره کولای. او خو کېږي مې چې یو چاته څه وخی او څه مزدوي لیو چا سره او په هتاه کې یو قسم زموږ په وجه ژوند کې بدلون راځي او خلاري ترابرې کېږي. دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی. نو لیکل لستل زما لپاره یو علاقه ده او ذوق دی او لستل ډېر کوم. نو زه وایم چې خو کزنن لستل کوم خو د یو چا له برکته کوم. یو څوک چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځواني وخت ورکوي د خپل کار وخت ورکوي خپل وختان ور باندې سپینوي. نو زه هم دایله لرم چې مثلا لستل وکم ډېر لستل وکم ایا وخت وکړای شم چې یو څو توریزم ولیکم او د چا د استفادې وړ وګرځي او څو ګټه ترې واخلي. او بل د خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکون امر کولای شي. مثلا کله 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 یو شاعر وپخته چې ولې شاعري کوي دومره وخت ورکوي. هم د حمزه بابا وویل چې ستا په ننګو کې د حمزه د وینوسره دي تشوي د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم. نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا کړ؟ خو هغه خبره دا ده چې کله کله انسان د خپل خبرې چې وکړي زړه راتش کې دا یو ډول سکون ورکي. خو دا ممکن تر ډیره په ادبیاتو کې اوسېږي په دوی برخه کې هم تر یو سید حقوقي. نو زه وایم چې یو چاته خیر رسېږي د لیکل له لارې دا ډیره ښه ده. او بل جبر ته ډیر لوی ارزښت دی. مورنۍ ژبه څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو پرمختګ وکړو او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړیږي ځکه موږ هم محروم یو. زه خپل د روپانی په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلای په پښتو کې. شوایم دا د میات کتابونه دي. زه مجبور یم چې ورته فارسی زده کړم. زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم. نو که زه وکړای شم لیکوالي وکم یا ژباړه وکم نو په پښتو کې یو دوه علمي اثر مې اضافه کو تر خپل وس په اندازه. نو د غیرتون کې مسئولین ته خو یو خیر رسیدلی وي چې وکړای شي په خپل ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم انستاین ویلی چې کله چې تاسو یو څوک په مورنۍ ژبه غږیږي د خبرې د زړه تلويږي او که په یو مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي ذهن ته دي. یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي. نو یو انګیزه سره دا ده. او بل څوک چې دغه خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي دغه د خپل ژبې مینه له نور هم زیاتېږي او انګیزه له نور هم زیاتېږي. مثلا کله کله که ته استاد ته وایې چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده کله کله موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرئ نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي.
تاسو دوه تجربې کوئ د ژوند اوس هم درس لولئ او هم تدریس کوئ. ځین کسان پرې باور دي وایي یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډیر زده کیږي. کله که تاسو ته وکی ډیر څه خپل نه زده کوي
دا بالکل زه بخي ور سره موافق یم. دغه په هر برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه پوهه بخي ډیریږي او د څو لته لري. زه ځینې ملګری پیژنم هغه چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي. خپل تجربه دا ده وای کله چې د انګلیسي شاګرد هم دومره ښه انګلیسي نه وځه او کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډېره ښه ده. یو ویلته دا چې موضوعات ته تکراریږي. مثلا یو موضوع په اوس ټولګي کې تلولې بلورځي په بل کې لولې مثلا دا کال دی یو کتاب ولست کال ته بیر تلولې یو خبره دا ده. دویم خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کیږي او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کیږي تابان لټون ته ضرورت لري چې یو څه ولولي ځان آماده کړي. او دریم خبره دا چې کله ته یو څه ولې امغه لکه تا چې مخ کیوي چې د نړۍ خلک یو پانځه انتخابوینو تابان دوی کړی سهم ورته ګوري او که یو ورځ درته پیدا کړی دا شی انسان ډیر هڅوي چې یو څه ولول. مثلا ته یو څه ولې او په دې انګیزه ولې چې یو چاته خیم یو څوک څه چغام زباید ور باندې پوي کم. نو د دې لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نور هم زیاتوي. نو هغه د کړه هغه په چې په استادۍ کې حاصلېږي په شاګردۍ کې امکان نه لري. یعنی د استادۍ په دې اندازه ده.
مخکې د لیکوالي خبره کوله که هغه موضوع ته بیرته ورګرځم څه لیکي وزیر صاحب؟
فعل هل خو زه مصروفیتونه میخي ډیر وی ځکه انګلیسي برخه کې ډیر کار روان کړی دی. اوس مخ په ډیر نیتا دی چې د انګلیسي هغه حالت تور سره مې زو کړای شم لړیوال علمي اثر راوښ بړم او تر ټولو لوی هدف مې په دې پلی دی چې زبې د انګلیسي هغه سویه ته برابر کړم. راځم سمره خو نه سم کنه به وشي خو څه لګیا یو د هدف پر اقدام نه زه هم دا ته کوم چې اوس اروپانی ته وخت ورکم او ارسی چې په روانه کې کشباړوي یو څه مخ خپل لیکلای شو هغه ولیکو نو تمرکز ټول په اروپا نه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شی کس ته کوي که په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاسو د نش، لیکن که یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې لپاره چې ذهن ورته آماده شوی وي په هغه وخت کې به تر زده کولای شي، او هم د دې لپاره چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شی لولې نو د سې ورځې ترمنځ ناراضي چې ته په هغه کې هغه شی ونه لولې، یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړئ.
د ډېر خبر ورده خپل روپارم په دې باور د چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه مثلا کته وای ز بورس کله ساته انګلیسي ته ورکوم، هغه دوه ورځې ورکې دریم ورځ بیا لیکيږي بیا ځان ته باندې لټوي، یو ساته وک خو په ډیسپلین او په نظم د ژوند نظم ډیر علی نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه کورس کې ولا مزه ک کورس به تر ټولو ښه دی کله چې یو څوک دیو چې تر هغه راي لاندې وي خاصند ژبه په ځدکړه کې دا ډېر علي میتود ده. د دوه ساعت کورس وی غاده مسلم څنګه خو سره غلي ده د پېښت هم ډېر لوړ ده علي ده لغی سره څنګه د کورس یا پانتون نو په ځایر څه چلولو باید سم ډېر تمرکز په خپل وکي، او زه فکر کوم تر ټولو بهترین ځدکړه خپل ځدکړه ده. لو صدانو هم هتا دا ډېر علي خبره ده اوس ډېر خزم هم سید چې انسان خپل ځدکړه وکي. نو زه د غزینم ډېر آماده هم سهار وختي چمره د انګلیسي برخه درسونه د کورس یا راته کار ته ما له یوټیوب استفاده وکم د ویژه د تکول لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وای ورو کغړو چې په طبيعي ډول شپز ده په ډيري کې د ویژه د تکول هم ډېر مشکل تعریفونه ویژه د تکول ده کنه ده دا د طبيعي ده چې لکه څنګه ورو مخ خپل مرانه جواز ده نو څه خبره زه خپل مغه کله چې موین وخت انسان زین نه ما کار ته آماده وي نو کبه چې ته موین وخت دی نه وی کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي او تنبلی به تمن بهانه به مرتلټي مثلا وجدان انسان آرام وي او د خپل وجدان د غری کول لپاره دا به سبا دوه ورې به وایم دوه درس به یو ور وایم کله چې موږ سره روانه د ټول به په یو ځای ولولم به د کار ته وخت معلوم وي درس ته وخت معلوم وي انسان هغه وخت زین ډیر خبر ته جوړ وي دا ډیر بهتر نظر ده.
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه ل چټ جی ټی پی نه ل ای ای نه
او یوټیوب مې مثال خصوص وګړي ډیر برخه استفاده ورن کولای شو مثلا خو خاصه د ځواني طبقې له سوشل میډیا سره وي او تبانه غدې وته حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خواته وي نو خدا دا یو ځوان لپاره چې بیا په دې امده لپاره زمينه مساعده کې چې یوټیوب ته هم انګلیسي په مخه درشي کته ټیک ټاک ته هم په مخه درشي یو نظر مې ول اوس چې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي کته سو ژبه زده کوي فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت پر ټما ټاکي یو څو وخت تاسو وکړي چې ټول کار او ټول سره کار ملامغه شبي سره شي مثلا فکر ما په مغه ژبه کې وکړه یو مطالعه کوي هغه هم په غی کې وکړه یو څا اوري هغه هم مثلا نور چا سره خبرې کوي دغه لپاره هم زمينه درته مساعده کوم نو زه له څو شیانو استفاده کوم یو خو هم د یوټیوب دی چې ډېرې ویډیوګانې کې پیدا کیږي تاسو ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساتم ورسره تیریږي پام هم دې ترغلته وي اوسکا مسلسل انسان دې علمي شیانو ته شیدا به کله کله تنګون کې ووسی نو هغه تفریح شیان سره شبه ډېر خاص دکیږي یو شیدا دی ګلمز ډیلینګو ډیر استفاده کوم دا یو ډیر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره تاسو وګورئ مسلسل تعقیب کې د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولای شي چې په زده کړې او کلب هاوس یو ډیر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کوي هر ژبه چې زده کوي دا ډیر ښه لار ده چټ جی پی ټی ډیر بهترین لار ده په برخه کې ته کولای شو سره خبرې وکړي لو کې بیر تخپل هغه څه د لیکلې دی پلیس لای کړې غلطۍ درکړې ګوګل دې مقاله لپاره یو بلخه افشن ده نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفاده وړ دی او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لاره بیا فلم کتل دي څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر په اسانۍ سره غژبه تر زده کولای شو کاملا طبيعي او د ژبې زده کول لپاره غوړه لاره طبيعي ده ځکه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تیر زمانه کې غږیږم د تیر زمانه سټراکچر ځان تر ورم بیا دي ور دویم حالت اشه ډیر سختي دي انسان د ژبې دراونی د فلوئنسي مخنيسي ولیک طبيعي زده کوم زه پښتو کې خبرې کوم زما ګرامر ته فکر نه دی خو لږ ګرامر مې په ژبه کې حال دی طبيعي ده نو دا د غي بهترین لار ده چې فلم یا سریال زده کو او کله چې ژبه زده کو خبره ده چې د امغه ژبه لویونکو سره ژوند وکړو ما مثلا ما پښتو زده کړې د پښتو له ویونکو سره مجوان کړي وګوس ما ته موقعنه زمينانه مسايديږي چې زه له امریکایانو سره له اروپایانو سره غو سره چې انګلیسي مورانه ژبه د خبري وکم دا زمينه را ته مسايده دی یو فلم خپل یو جوان دی هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده دا وغه ته په یو انګلیسي ټولنه کې وسول شي زه دغه په انتون لپاره مې دړي ته ضرورت لرو فارسی باید ما زده کړی وای نو ما د دې جدا اکبر په نوم یو سریال ودامې تعقیب اورم اول ورځ کې چورته کې نسمه را پیرنیو هیڅ مې سرور باندې نه خلاصې دي چې څه دي خو یو څه مقاومت مې کوم ورسته تر یو دوه میاشتو کتل ورسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوي چې زه اوس په یو بل ژب دغه سریال ګورم ابې چې کله په انتون ته ملاړم خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتنه ول نور ولایتونو راغلي او قسم دې پښتنو شمه په ډیر کم او محدود و مثلا صرف 50 نور قومونه یو 15 پک پښتنه وي نو بیا به وی مسلین ډیر تنګ ول ژبې سره نو به زده کړی ولې زله سون سره مخ نشوم ځکه هغه تجربه را ته معلومه نو چې کله فارسی زده کړل شي دا ډیر ځوانان پیژنم چې څه وادم نه لري واته دوی له فلم اردو زده کړی دا نو انګلیسي هم تر زده کړل شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي په اوله کې یو څه مخاوت غواړي کله انسان نه پويږي ژبه باندې نو بیا کتل هم خوند نه کوي او تر میاشتې دوه میاشتې پورې یو څه ګوري
بیا ډیر اسانه ده وزیر صاحب د مدني فعالیت موضوع ته راشم عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده وایي ک ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه او دا وای نه هم نه پوهیږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د زمير اواز ده نو تاسو مدني فعالیت څنګه مخ کړ؟
مخکې مې هم دا برخې ته دونه وکړ چې خوخي ګو چې یو چاته مخیر رسیدي دا د رواني سکون په برخه کې ډېر لاري مثلا یو چاته تجویز وو چې انسان په هغه عملو کې او څو رواني سکون ته ورسیږي یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسیږي دی یو چا په شونډو مسکار راوړي دی یو چا لسنیوي وکړي د یو چا د خوشحالي لامل ته وسیګه هغه وخت انسان خپل وجود کې په مخ کې دی د خوشحالي هورمون نه افرازيګه د ډیر زیات آرامۍ احساس کوي یو ځمې لوستي و د په هند کې کوم کاسو ډیر زیات مالدار او نو کورونا خلا موټر اخلا هوټلونو ته ځخو ټول شایانو خو ډیر آرامي بینه و موقته بو او طبعا انسان داس دی چې د تغیر بچای دی ډیر پیو شی باندې مثلا کپاتیکی غایو نه خوخیږي مثلا یو څه اول سر خوشاله وي کورسې بیا پیسې کې نه وي نو د بای چې یو ملګری راته وی چې یو څه کسان دی مایوب دي کده غوی لپاره ویلچیر واخلو په ما ورته واخیستله او وای چې کله روان شو باندې یو مشوم لکور نه غیګه ګاډه کړه وای راته وای چې ته د مخ روان و چې زه دی وپیژنم او چې د قیامت پورس دی وینم چې حالت زبیا د خپل په حضور کې لته مننه وکم چې دغه سړی سره مرسته وکړه وای دا خبره راته دمره د خوشاله وړ و چې بیا چې هم تومره خوشالي رانه کړو ټول عمر لپاره مې دې ته بخکړ چې خلکو سره مرسته وکم همکاري ولستي وای وکم نو زه خپل په دې باور یم زما ټول نن ته خیر استلې نه رسیدلې یو وخت را د پاتې د ځوانان یو نو خپل باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي بیا به نور ته هم خیر ورسوي کنه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واه وسې نو یو څه به وکړي نو لاده مسلې او د درس په دوره کې یو ځای ته رسیدو نو دا مو هدف ته بل دا وطن ته ژوند دی نو دا ځای په مخ حق لري مخته یو چاته کړی دي مشرانو مثلا د ټولنې په اړه خلکو نو ته هغه په موږ سمچو ورسکیږي زه فکر کوم د وطن لپاره یو څه ذکرانه کار مهم دی ارڅ که په مدیاتور سره خو دا ژوند فکر ارڅ ماشيني کیږي
د دې
مانویات ته باید ذکر
هم د دې مانویات پوری وای غلې ملت هغه حکومت تلاره هوروي چې عدالت نه رعایت وي دا یو مشهور وینا ده وزیر صاحب کډراډیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي
مدني فعالیتونه خو په برخه کې چې ضرورت شي وي خو یو څه خپل مصرفیتونه د ژوند وینو کله شي ډېر یو څور څه لري هم او سیګو خو ډېر څه مداوي زموږ چې د کتابونو په برخه کې خلکو سره ډېر هم کړیو یعنی هر څوک یو څه ویني چې پدې کې د ټولنې خیر دی نو په مغه خپل برخه کې مخ کیږي یو کس کولای نه شي چې ډیرو ته مخ کې کنه یو شی چې پرونی ول شي مخ کار ورته وشي ډیر ښه ده نو موږ پدې اچ کیو زم څو نورملګری دي چې تر ډیر هر سیمې ته کتاب ورسو د خوستو وو شپږو لسوالۍ ته مرکز کې یعنی وو کتابتونونه مدل ته پرانیستي دي ما کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولای شي ورهم پدې اچ کیو چې نور هم را پیدا کړو خوستو لسوالۍ ته ورسیږي د ځوانانو لپاره هغه د مطالعه په برخه کې کار وکړي او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا کار کولی شي ډېرې ستونزې هم نشته پکې نو دغه برخه کې یو څه مصروف او ډېر اسانه دی چې په دې کې کار وکړو
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دی کومې ویته له فعالیت وروسته بیا ورغلې
او دغه ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په یو لیسا کې په مرکز کې نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه تر ډیره اواله خسته نو هغه ځوانان ورته بیخي ډیر خوشحاله دي او دا د قبایلو یو لیسا ده نو دغه محصلین بس د کوونکی ډیر ښه مطالعه هم کوي او د کتابونو یو ډیر ښه کاری دا کړی و چې په خپله د لیسې ادارې ورته ډیر خو خوندور ځای برابر کړی دی ډیر عالی دی یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې یا مسخلو کې وخت و نو بیا په هغه ورځو کې چې ملګرو یې احوال واخیسته کشمیر هم معلومه سپر خلو کتابونه وړل نو اتوانه پښتنه کوو یا ساعت کوو اوس هم ماته کوو چې را پیدا کړی چې بل ول سره هم
زما مطلب دا مخکې تاسو هغه ده هندي مثال ورکو کله چې په کتابخانه ته ورشي چې دا تاله خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی د څه احساس کراته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي په داسې ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیونه ټولنه ده 30 میلیونه ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بختي په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرل شي څه کوي ملت چې خيار و نه وسيږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لور نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وی یعنی د نور د استفادې خلک وي نو کله په داسې ټولنه کې چې هغه خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسې ورکول ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته یو چاته لاس ته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات د آرامۍ احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادی شای دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته لس زره تر 500,000 تر یو لک پورې کتابونه خرڅي نو په ماغه هڅه کې چې کله بیا یو معمولی بدلون هم ویني یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډېر دی آرامۍ احساس وي دی او انرژي احساس وي د راتلونکي لپاره
یعنی دغه احساس کې څه نور توضیح کوي څه ډول احساس
مخکې خبر وکړم یو څه زین نه رامه او ما فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نور ماته وکم او کله چې یو څه وکي او بیا یې لور کی دا وخت هم انسان یو ښه ذهني آرامۍ ته رسیږي د راتلونکي لپاره یو هیله مندي ترلاسه کوي نو کله به ته په برخه کې هڅه کوي پایلې ونه لري نو انسان نه لوي چې خو دا نتیجه نه ورکړي هغه د خوشاله خبرې شي بیا چې زه یې چاله راوهم قدر یې شاز ده اور وسه زړه توري خلمونه نو شکر دی په دې برخه کې دا احساس سره ډیر نه مخ کیږي کنه خلک الولی هغه قدر یې کوي
بس توري د وسوسه او قلمونه دی پاتې وي مننه کور ودان